پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې په کابل کې پر شمشاد رادیو تلویزیون د روان بریت په اړه در سره تازه ورستی معلومات شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. خو د خپرونې په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
وسله والو کسانو نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی چې لا هم دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاري په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. وسلوالو کسانو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی دی چې د رپورټونو له مخې لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. د کابل د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، سیمې ته د برید کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسېدلي او دا مهال له وسلوالو سره په نښته کې دي. د شمشاد ټلویزیون د همکارانو د خوندیتوب په اړه ویل کېږي چې ګڼ شمېر له دوی څخه په خوندي توګه له ودانۍ ایستل شوي دي، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې یو شمېر کسان لا هم په ودانۍ کې بند پاتې دي. په برید کې د ځینو سرچینو تر اوسه د شمشاد ټلویزیون د درې کارکوونکو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړی، خو د کابل د امنیې قمندانۍ وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنې رئیس سالم الماس شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي چې شمېر یې درېو تنو ته رسېږي، د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ د دروازې د مخې دوه ساتونکي هدف ګرځولي او وروسته تعمیر ته ننوتی دي.
چند نفر مهاجمین که تا حال دهنوز دقیق معلوم نیست که دو الی سه نفر است در تلویزیون شمشاد. دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطعه سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکده است.
وسلوالو طالبانو چې ډېر کله داسې ډلهیز بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي، پر شمشاد ټلویزیون برید کې یې لاس لرله رد کړي دي. تر اوسه پورې بلې کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا په 2018 میلادي کال کې په یو ټلویزیون باندې دویمه خونړۍ او ډلهیزه حمله ده. تر دې مخکې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون باندې ډلهیز برید شوی و چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ شو او پلا وختې وه. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوز په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د او په اړه شواهد نه دي موندلي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا پاوز د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د او په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي، خو دوی وایي ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. له دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي وو چې د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې 14 تنه ملکي وګړي د امریکا د پاوز په هوایي ملکی وشل شوی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت بیان یادونه کوي چې د ناټو ملکی تلفاتو مسلې ته په ډېر جدي سترګه ګوري، خو د سیمې هیڅ یو روغتون یا کلینیک هم نه ده تایید کړی چې د جګړې د ټپیانو علاج کړی وي. د امریکا دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګاوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي وو چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وتوغوه. د پنټاګون ویان جګړن آدریان رینکن ګالوی سعودي عربستان له دې کبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي هغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. ګالوی وویل چې واشنګټن به له ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه امریکا د ایران په وړاندې د سعودي د مبارزې ملاتړ او له دې هېواد سره د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې ګډ کار کوي، څو د توندلارو ډلو پر ضد عملیات وکړي او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ مخه ونیسي. بلخوا برطانیه پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د بندي شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برطانیه د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تېره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروسه کال د دې لپاره ایران ته تللې وه چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړې څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کوي ویلي چې دا خبره سمه نه ده او ښایي د ایران د حکومت لخوا پر دې د نورو تورونو د لګولو باعث شي. دې ټولنې پر ښاغلي جانس غږ وکړ چې خپله دا جدي تېروتنه سمدستي اصلاح کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې د جانس وینا تصحیح نه کړه، خو په یو بیان کې وویل چې دا څرګندونې د میرمن زغاری پر ضد د نورو تورونو د لګولو لپاره هیڅ د توجیه وړ بنیاد نه لري. او د امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې وې له حملې مخکې خپل خواښښې د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د تگزاس په سوترلینډ سپرنګز ایالت کې په کوچني ښار کې یو وسلوال سړی په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت کسان یې ووژل. فریمن مارتین دی چې وایي په دې کورنۍ کې یو لانجمن وضعیت روان و. موږ خبر شوي یو چې قاتل خپلې خواښې ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښ کړی او په دې اړه نور څه نشم ویلی ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو د شمشاد پر تلویزیون برید دوام لري، خو تر اوسه پورې د حملې له امله د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په یوه سیمه کې د پولیو د دوو وایروسو پیښې ثبت شوې دي.
من بیا هم د دوه ماشومانو د فلج شاهدانی د بټیپور پولیس والی کې
د نور راپورونه سربیره په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د مڼو یو شمیر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشوالي له کبله ډیر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي. د خبرونه دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل پولیسو یې د شمشاد پر تلویزیون باندې شوی برید لا هم دوام لري او د غراس د پولیسو په وینا برید کوونکي چې درې کسان دي د پولیسو لخوا کلابند شوي دي، خو د وضعیت د لارو خانه کولو او دا چې همدا اوس هلته په سیمه کې څه روان دي د دې لپاره زموږ همکاران په سټوډیو کې دي. اجمل تورمان، که د پولیسو په حواله یا د چارواکو په حواله وایي چې د شمشاد پر راډیو تلویزیون برید څو بجې پیل شوی، اوس وضعیت څنګه ده؟
بلې مراد صاحب، تاسې او د راډیو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره همدا اوس هم تاسې سره خبرې کوم. د نږدې ځایونو نه چې شمشاد تلویزیون دی د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. دغه برید تقریبا نیم ساعت مخکې د په شمشاد تلویزیون باندې پیل شوی دی او د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې تر اوسه پر د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته چې څومره تلفات اوښتي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې عمله کوونکي شمیره تقریبا دریو تنو ته رسیږي او د شمشاد تلویزیون ودانۍ دروازې د مخې دوه ساتونکي هدف ګرځولي او تعمیر ته دننه ننوتی دي. خلک په دې برخه کې خغلی احساس خبرې واورو.
چند نفر مهاجمین که تا حال دهنو دقیق معلوم نیست که دو الی سه نفر است در تلویزیون شمشاد. دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شده. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطعه سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
بلې دا د کابل د امنیت قمندانې جنایي څېړنو رئیس ښاغلی سالم احساس و. دغه شان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شمشاد تلویزیون د شاتنۍ دروازې نه زیاتره کارکوونکي وتي دي. خو داسې ویل کېږي چې یو شمېر کارکوونکي اوس هم په ودانۍ کې دننه دي. همدا اوس زما همکار تمیم اخګر له سیمې راغلی دی، له ده به پوښتنه وکړم چې اخګر صاحب کدار ته ووایه تاسو سیمې ته ورغلي وای نږدې چې په سیمه کې وضعیت څنګه و؟
بلې، لکه څنګه چې موږ ساحې ته ورسېدو په هماغه شیبه د ننه شمشاد تلویزیون څخه مهاجمین ګرنیټان یا لاسي بمونه پر امنیتي ځواکونه وغورځول. امنیتي ځواکونه تر د شمشاد ودانۍ دیوالونو پورې هم رسېدلي وو، خو دغه ګرنیټ یا لاسي بم په غورځولو سره دوی بیرته شاتګ وکړل او بیا جنگ شروع شو د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ. د شمشاد ځینې کارمندان چې په وینو لټ پټ وو او صحیح نه ځان یستلی وو، هغوی سره چې مو خبرې وکړل هغوی ویل چې بل لار دوی ته نه وو پاته. مهاجمین د دروازې له لارې دوی خواته رالی، یوازنی لار چې پاته وو دوی کړکیان مات کړل او وتوانېدې ځینې کسان چې صحیح نه وو.
اخر څه تاسو شمال ته وایي داسې د ټپیانو یا د وژل شوو دوی په اړه باندې معلومات شته؟ مثلا چې د ودانۍ نه رئیس وي
ټپیان خو مو ونه لیدل، خو ځینې کسان چې په شیشو دغه شیان ځان خوش کړی وو هغه کسان مو ولیدل چې په وینو ککړ وو. خو ځینې نور کسان چې هلته تر اوسه د ننه دی د هغوی په هکله جزئیات نه وو دي لپاره جنگ روان وو.
تورمان صاحب، اگر صاحب نه پښتنو کوچه اکثره وخت داسې حملې چې کیږي وسلوال چې په کوم ودانۍ دولتي یا غیر دولتي نه وزینو، لومړی یا موټر بم چودنه یا انتحاري باندې هغه دروازه وهي او دننه کیږي. د شمشاد کې اول ډزې شوې دي که انتحاري هم شوې ده لومړی؟
بلې، هلته دوه کسانو سره مو خبرې وکړل، دواړه جلا جلا معلوماتې ورکړل. یو ویل چې اول یو چاودنه وسو بیا دا کسان ننوته، خو د شمشاد کارکوونکي په حواله هغوی موږ ته ویل چې دا کسان پر موږ عسکرانو برید کړی وو. په برید کې یو عسکر وژل شوی وو او بل عسکر وتوانېد چې یو حمله کوونکي ووژني، او بل حمله کوونکي چې دوی په وینا دوه کسان وو د شمشاد ودانۍ ته ننوتلي دي. او هغې نه وروسته دغه کس مهاجم په خپل سرغو لیدلی و او توانیدلی و چې ځان د شمشاد ودانۍ نه وباسي او دیوالونو لاري ځان د چمن حضوري چې شمشاد ته نږدې دی حالت ځان ورسېږي.
اخګر صاحب، الته د شمشاد مشران راغلي او د بریټ پسیمه کې تاسو الته وي دوی څه ویل مخکله مخکې دوی ته کوم غواخ شوه او آیا فکر یې کاوه چې پر دوی حمله کیږي که څنګه خبرې وي؟
په هغه شیبه چې موږ ساحه کې وو امنیتي ځواکونه تور لارونه تړلي وو، لارې تړلي وو، نو هیڅ د راتک لار د شمشاد چارواکو یا نور چارواکو ته نه وو. نو یوازې امنیتي ځواکونه وو او جنگ جریان درلود. نږدې یو ساعت چې زه هلته وم یو ګرنیټ پسې دوه نور ګرنیټان چې شمشاد هغه لوري چې د مین پاکي خواته نږدې دي یا تپې نادر خان خواته نږدې دي، په هغه لوري هم دوه ګرنیټان یا لاسي بمونه و چاودیدل چې الته د کسانو د پاره نږدې کېدل ناممکنه و. بلې،
ډېره زیاته مننه دوستانو اجمل تورمان او تمیم مخګرو چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون باندې دروان بریټ په اړه در سره ورسیو دقیق معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښې په باب در سره ورستي معلومات شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د شخړې په باب یو رپورټ راخلو. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثي اخیانو د راکټي بریت په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی. ریاض د دوشنبه پر ورځ ایران تورن کړ چې حوثي اخیانو ته د بلستیک یا لرې وټن ویشتونکو توغندیو سیستم ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د امریکا دفاع وزارت څومره دغه مسئله چې د ایران او د سعودي ترمنځ اوس توده شوې ده جدي ګڼي؟
بله، امریکا له ډیر مودې راځي په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ په اړه اندیښنه شوه د او اوس ورسته لغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټ بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثی یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي دي، نو امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینتاګون ویان ادرین ارن کینګولوی پرون وخت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وسته لو ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثی یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینتاګون ویان دوی د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض اخوانیسی. رین کینګولوی زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپل دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې چې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي.
مننه. او د ایران اکثر عمل څه دی د امریکا او د سعودي د اداو او د دې څرګندونو پر وړاندې؟
ایران په مجموع کې حوثی یاغیانو ته د بالستیک توغندوی ورکول ردوي او وایي چې دا هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړه یو بل د نومبر د 4مې نیټې پر راکټي بریدونو تورن کړل او ایران ویلي وي چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي غبرګون و. ایران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت د هوایي بریدونو په برخه کې ملاتړ ورکوي او په هغه وخت کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل بوله. ایران دا هتا جنگي جرم ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلي و چې ریاض تهران د خپل جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي بریټ ورسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته نومبر په شپږمه یمن ته د ځکی هوا او بول لاري ټول لاري تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز کې خیریه کارکونکو مخه نه نیول کیږي، خو رویټرز خبري ایجنسی بیا راپور ورکړی و چې د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوي چې ځینو سیمو ته بشري مرستې ورسوي.
ډېر زیاته مننه فریبا ظاهر او دوستانو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر ریاض باندې د حوثی یاغیانو لخوا د ورستی راکټي برید له امله د پورته شوي جنجال په اړه د امریکا له دریځه تاسو خبره ولای. اوس هم له مرزي احمدزی څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د چې د افغاني شرکتونو مسولین د هند په نړیوال نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې د افغاني شرکتونو مسولین او پانګوال په شاوخوا شپېتو غرفو کې تازه او وچه میوه، غالۍ، خوراکي توکي او لاسي صنایع نندارې ته ږدي.
دا یو نړیوال نندارتون دی، نه یوازې هند سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره به هم زموږ تجارتي اړیکې پیاوړې شي. شاوخوا د شلو څخه ډېر هیوادونه به ګډون لري.
دغه نندارتون د نومبر په 13مه نیټه په هند کې جوړیږي چې پکې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا پانګوال او د شرکتونو مسؤلین پکې ګډون کوي. په جوزن کې سکالې د کنزلو په محصولاتو کې وسلنه زیاتوالی راغلی. د جوزن د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل په روان کال کې په سپاند 1990 هکتار ځمکه کې کنزلې کرل شوې چې 278 ټنه محصول وو. ښاغلی ارغندیوال وایي چې له اخیستل شوې محصول نه تر دې دمه یوازې 115 ټنه کنزلې بهر ته صدر شوې دي. نوموړی وایي چې سکال په زیاته اندازه کنزلې د جوزن له اقصې، فیض آباد او له شبرغان څخه ترلاسه شوې. جوزجان یو له هغو ولایتونو نه دی چې د کنزلو د کر لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,70 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمای بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,70 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,70 او 1 لیتر ډیزل هم په 1,70 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1,70 افغانۍ او بیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.3 افغانۍ.
لا مرزی احمدزی سخمود دې سات اقتصادي خبرونه واوریدل. د ننګرهار د مرختیا د ریاست مسؤلان وی چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس دونه پیښې ثبت شوې دي. دا چارواکي وی چې د دې وایرس ریښه د پاکستان د ناصر باغ په یو کم پورې اړه لري. د ازادي راډیو همکار محمود شینواره په ریپورت لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د نصرباغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدان د بټیکوټ په ولسوالۍ کې خو په دې ترڅنګ بیا دغه وایرس دغه ارتباط لري د پاکستان هیواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریې سره. نو موږ د دغه کمپاین په جریان کې کلس په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي، نو دا په دې معنا ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا موږ ولکه 6,000 ماشومان چې دي هغه هدف داسې باید واکسین کړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پانکزویو د پچیراګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو. او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینا او ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوه خلې نازیان ساحه ده چې دا مجموعا 10,000 ماشومان کېږي. خو موږ کوشش کوو چې دغه 10,000 تعداد هم چې په دغه کمپاین په جریان کې راښکته کړو.
بلخوا د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټولو ماشومانو ته خطرناک ده.
نو په دې باندې مې غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامی روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې 1,60,000 ماشومان واکسین شي چې دا کمپاین به د 4,500 رضاکارانو لوري ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو او دغه شان په دغه هیواد کې د واټساپ او تلګرام د بندېدو د موضوع په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي داسې ښکاري چې د انتخاباتو جوړول په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو او خلکو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي کوم انتخابات چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې وشول د درغلیو او بهرنیو لاسوهنو له امله ښایي په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو بد انتخابات ول او خلک هم له همدې امله پرې بې باوره شوي دي. په سر مخاله کې راغلي دا د بیا څو میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات ته. خو د سر مقاله لیکونکو باور لازمې تیاری او هغه څه چې باید ترسره شوي ول نه دي شوي او د کمیسیون په بې پرېتوبې هم شک څرګند کړی. په سر مقاله کې اندېښنه ښودل شوې که چیرې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي بې ثباتۍ او د خلکو ستونزې به لا پراخ شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اراده په دې تړاو نه ماتېدونکې ده او په ټینګه وایي چې له دې لارې به د ولسواکۍ ستر ارزښتونه پر ځای کړي. په مطلب کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ولس هیله او ارمان ګڼل شوی او ویل شوی چې دا هیله او ارمان پوره کیدونکې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلی چې یو شمیر مغرضې کړي د دغو انتخاباتو د جوړولو په وړاندې خندونه او توتی جوړوي چې په خبرې کله به هم خپل هدف ته ونه رسیږي. هیواد په خپل نننۍ ګڼه کې د واتساپ او تلګرام د بندېدلو په تړاو د خبرو شو خبرونو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست خبرپاڼه هم خبره کړي چې په کې راخلي حکومت هیڅ آدرس او بنسټ ته د بیان ازادۍ د وسایلو د بندولو اجازه نه ورکوي او وروستۍ خبره شوې موضوع به تعقیب او رسیدګي ورته وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم د دغه خبر پاڼې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. اطلاعات روز لیکي دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په دې اړه اندېښنه وښوده او د افغانستان مشرانو جرګې هم پریکړه کړې وه چې په دې اړه به د اترا ادارې مسؤلین خپلې غونډې ته ور وغواړي.
د پکتیا ولایت د مڼو یو شمیر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشتوالي له کبله ډیر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي او خرابیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د حاصلاتو د خوندي ساتنې لپاره د جوسو فابریکې او سړې خونې ورته جوړې کړي. د پکتیا د کرنې د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال د تیر کال په مقایسه د مڼو د خرڅلاو ښه مارکیټ درلود. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
له تیرو کلونو راهیسې په پکتیا کې د مڼو باغ لرونکي او د باغدارانو د اتحادیې مسؤلین له حکومت څخه د جوسو د فابریکې جوړېدو غوښتنه کوي. وایي که حکومت د مڼو د پلورلو لپاره مناسب مارکیټ نشي پیدا کولی، دوی به د ونو حاصلات د جوسو په ډول بازار ته عرضه کړي. یو شمیر باغ لرونکي د سړو خونو او خرڅلاو مارکیټ نشتوالی دوه غلوې ستونزې ګڼي چې باغ لرونکي له اندېښنې سره مخ کړي دي. دو تن باغ لرونکي
زه ملک اولدین دی بلدی مڼه خو ډیره زیاته دی، مګه منطقه خو ډیره زیاته مڼه لري. مارکیټ له وجې نه هتا تی دی ونه خدمت هم څوک نه کوي، به حد زیاته مڼه ده. هدي غریب سړیم 2000 مڼه مڼه خلک غوښتنه دغه ده چې باید مارکیټونه ورته برابر کی دي. ساتنې جوی نه سه ما سړی خونی دا سه برابر سي، ان شاء الله مشکل به راکم سي.
زه غازی د نیالګویو د ټولنې معاون یم په بلده کې. دوه دوه نیم زره باغونه نه اضافه موږ باغونه لرو. دا موږ سړې خونې ته ضرورت لرو، موږ د جوسو فابریکې ته ضرورت لرو چې دا موږ ته دلته پوه شي جوړې سي. دا ټول پکتیا ته باسوتیږي وي نه یو موږ ته. اوس دا مڼې داسې خرڅوو چې نه په بیه دي او نه په بیه نه دي، اوبو مصارف نه پوره کوي. یو من اوس پوه شي په 200 په 130 روپۍ کالدارې نو دا د موږ مصارف نه سي پوره کوي.
دوی دا هم وایي که حکومت یې د مڼو حاصلاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي او په دې هم وتوانېږي چې په سړو خونو کې د دوی مڼې سټاک او بیا بازار ته وړاندې شي، دوی به ډېره اقتصادي وده وکړي. څارونکي او مدني فعالان په دې اند دي چې که د مارکیټ ښه والي لپاره حکومت لاس په کار شي نو د عامه اقتصاد دغه سرچینه به لا پیاوړي شي. مدني فعال عبدالله مخلص:
پکتیا کې لسګونه ټنه مڼې کېږي، اوس یو څه بازار ښه شوی ده او باغداران خوشحاله دي. که دولت نور هم کار ورته وکړي دا مارکیټ بلا هم خشي او دا د خلکو د اقتصاد لپاره یو ډیره مهمه سرچینه ده.
دا پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل دی او شمیر باغلرونکو ستونزه مني، خو وایي چې سږ کال یې د 60% باغلرونکو مڼو ته مارکیټ پیدا کړی او په راتلونکي نږدې وخت کې به د دغه ولایت په کچه د سړو خونو د نشتوالي شکایت هم نه وي موجود.
تقریبا د 60% نه زیات مڼې د دغه اتحادیې مطابق نه موږ سږ کال وکولای شو چې وکړو. جناب رئیس جمهور کله پکتیا ولایت راغلی و د جناب وزیر صاحب سره په ګډه، نو دوی هم د دوو لویو سرخانو چې هغه هر یوه به تقریبا د 500 میټریک ټنه ظرفیت ولري او په معیاري او سټنډرډ شکل باندې به جوړیږي، نو د هغوی وعده یې هم وکړه چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به تمام تاسو د دغو سرخانو شاهدان اوسو.
دی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د دوی د مڼو حاصلات د توقع هومره نه وو، خو بیا هم د دوی مڼو ته په کابل سربیره په نورو ډیرو ولایتونو کې بازار موندنه وشوه او انتقال شوه. دا یادونه ورده چې په پکتیا کې باغداري وده کړي او د مڼو زیات شمیر حاصلات له دغه ولایت څخه د مرکز کابل په ګډون نورو ولایتونو اوان ګاونډي واد پاکستان ته انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدی راڈیو تو سلام ہوں. بعد سلام از مادا میں رختیا سخا دا گشتن دے میں رختیا وزارت دمند دمرن ہو اصلی علت نفن شکی اصلی منجی چمری د وینی د نموجیدیت چی وین جر نو اورور اسی دی و جسم مری فدیر ہسپتالونه کی د ہسپتال کارگران ډیر بی غوری کی د وینی جر مریض ته وینه جر نه رسی، نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزورې دي. نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده، او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت سیاسي عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور شي. په درنښت مننه. السلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زقای محمد رسول الله نگرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برک اشکور د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ رادیو لاري نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي، د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې، خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام علیکم.
تاسو هم غاکله ازادي رادیو او د خبرونه دوهمه برخه به روغتیا د ژوند شتمنۍ ورس پروګرام ته ځانګړی شو. د خو اوس ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په داسې حال کې چې په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون برید لا هم دوام لري، طالبانو ویلي په دې برید کې لاس نه لري. د کابل د پولیسو چارواکي وایي سیمې ته د برید د کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي. د مرکشوب لپاره دقیقه شمیره نشته، خو ویل کېږي د برید پر مهال یو شمېر کارکوونکي په ودانۍ کې وو. دا ناټو په مشهید غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوز په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرکشوب لید اداو پاړه شواهد نه دي موندلي. برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي پر ضد د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې ونه کاري. د امریکا د دفاع وزیر وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان تورن کړ، له سعودي څخه ملاتړ په ډاګه کړ. او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې، له حملې مخکې کورنۍ شخړه درلوده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولادی صحبت میکنیم که در افغانستان اکثریت مردم از نداشتن اولاد رنج میبرن. ولی دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب گلنار مسلی متخصص نسایی ولادی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. اما قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارشی که در میمارد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند طی یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بیولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد، یعنی مرد و زن هر دو مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر باقی وردک متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدانها، استفاده از مواد خدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر وردک با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیزه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاخه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
هر گاه یک زوج عروسی کنن و تا یک ساله صاحب اولاد نشن، بس مورد انفرتیلیتی یا اقامت میگیم. یعنی تا یک ساله باید ما صبر کنیم. اکثرا اول مشکلاتی است که زود به دکتر و معاینات مراجعه میکنن. خب این 30% مشکلی که در مرد همه باشه میتونه که با یک مرض است که بسیار عام است، اکثر مریضاشون پیش مزیت مراجعه میکنه به نام ازوسپرمی است که مرد هیچ سپرم یا تخمه نمیداشته باشه. یعنی هیچ سپرمی یا تخمه نمیداشته باشه، یکی هم میتونه که تخمهایش کم باشه، تعداد تخمهایش یعنی از مقدار نرمال کمتر باشه، یا هم تخمهایش میتونه که ضعیف باشه، یعنی حرکت درست نداشته باشه.
دکتر باقی ورده گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بیولوژی آنها چی می باشد. به باور دکتران راه های تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می شوند. دکتر باقی وردک از آن دست زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اکثرا که پیش ما که مریض مراجعه میکنه مثلا یک سال از عروسیشون گذشته و صاحب اولاد نشده، ما اولین معاینه را برای مرد میتیم، به خاطر که معاینات مرد اقتصادی هم است، یعنی ارزان است و آسانتر است. اول خود از مرد مطمئن میسازیم که یعنی شوهر جور باشه، وقتی که شوهر جور بود باز معاینات خانم ادامه میتیم. نه خیر، این مشکل تقریبا مساوی است، باید اول نزد مرد معاینه شوه. این ای توصیه است که اول باید مرد معاینه شوه.
دکتران متخصص میگویند ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامله شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم نیز میگیرند. با گفته دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند. دکتر صاحب مصلحی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با بیولوژی یک صحبت مختصر داشته باشین که چی نوع یک بیماری است؟ با وجودی که در گزارش هم کم روشنی انداخته شده، ما شما بیشتر صحبت کنیم.
تشکر از رادیوی زیبا و پرشنونده آزادی. ما دکتر گلنار مصلحی رشیدی خدمت شنوندای عزیز حاضر هستیم تا درباره مسائل اولاد دار نشدن و مشکلاتشان در خدمتشان باشیم و به سوالاتشان پاسخ بدیم. و اولاد دار شدن حقشان است. بعد از عروسی هر زوج باید طفل داشته باشد تا احساس خوب پدر بودن و مادر بودن احساس بکند و در زندگیشان خلا وجود نداشته باشد و شیرازه زندگیشان به شکل نرمال به پیش برد.
دکتر صاحب، چرا مثلا یک زوج زمانی که ازدواج میکنن بعضی از اینا چی مشکل می داشته باشن که صاحب فرزند نمیشه؟ اگر میشه به علتهای زی اشاره بکنین.
خب در افغانستان بدون از اینکه زیادتر معاینات پیش کسایی که با هم نامزاد هستن و یا اینکه تصمیم دارن با هم ازدواج بکنن به شکل فامیلی شکل میگیره، بدون از اینکه مراحل صحی از این را طی بکنن و آمادگی بر ازی داشته باشن که آینده خود بروی اسناد و معاینات استوار بسازن. بعضن مسائل فامیلی هم واقع میشه، بعضن هم گروه بودن خونشان هم باعث ازی میشه اولاد دار نشه و بعضن میشه که واجای اجباری که در افغانستان مروج است و بدون پرسش طرفین تا پسرا و زیادتر دخترا که ازدواج ها صورت میگیره در عالم عدم شناختشان صورت میگیره که از نظر روحی روانی بالای هر دو طرف یک فشار میباشه که بعضا چون در ازدواجشان راضی نمیباشن از نظر روانی آمادگی بر مادر شدن و پدر شدن نمیداشته باشن و برعکس خانهایشان پر از جار و جنجال مسائل دیگه میباشه و روی هم رفته. بعد از مسائل روانی مسائل صحی که عدم پختگی سیستم تناسلی زنانه می باشد به نسبت عروسی های قبل سن قانونی بله. امکان از این داره که زیادتر دخترانی که زودتر ازدواج میکنن اونا نتانن زود باردار شوند و اگر هم باردار شوند بارداریشان مواجه به اختلالات و امراض دیگه میشه. همچنان سطح زندگی و اقتصاد پایان بوده میشه که دخترها زیادتر مواجه به امراض کمخونی باشن یا سابقه توبرکلوز داشته باشن و یا ای که نسبت عدم توازن غذایی به فرد چاقی مبتلا شده باشن و سیستم که مسئول تناسل تولید است اونا به اختلال مواجه شده باشن و همچنان بعضی امراض هم میتونه که سبب جلوگیری از باوجود آمدن حمل شوه پیش دخترها. همچنان
آقایان چطور؟ ای خود تنها مشکل خانمان هم میباشن؟
بله، به طور مساوینا مردا هم در این موضوع دخیل هستن، فاکتورایی که اونا را هم
تشکر دکتر صاحب. در این رابطه بعدن صحبت میکنیم. شنونده روی خط داریم، فضل هادی وردک. وردک صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم احترام و درود علی محترم دکتر سلطان سلام علیکم و بکرم سلام فکر
تشکر، سلامت باشین. شما هم امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین. بفرمایید سوال تانه بگوین.
محترم دکتر صاحب نمو دقت کنه دادی نو یو دوست یافت الاستیار لاستون کی چه دایی اولادی
مشکل سره مخامخ دی دی یو څو ورته په خبره مرسته کوله هر ډاکټر چې ورغلای منتی دې سوال یې ورکړای دی هر چا ته چې پروي چا کړی منتی نو د مثبت هغه د ورته شوای مور چې ډاکټر څه 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 بینی دی چې په اروپا نو په دوه هغه کې بیا نه ټول کې چې په اوره دی تر
سوال شنه ګرځین ډاکټر صاحب
ډیر مهربان او ورور استه سوال مو واخسته ماده د بی اولادی کوم چې دیتا مخسوی ده دغه یو لاس کال چې دی وی ده نه اضافه ده ډیره ده دا باید ډیر پرمختللی کلینیکو ته دی ورسی او خپل تداوی په ډیر تخصصي ډول مخته یوسی او په پای کې باید معلوم شي چې چیرې دی توانایی نه لري چې دی په خپل مور او پلار سي دی کولای شي چې د نور آپشنونو انتخاب نه دی استفاده وکي اوس پرمختللي تخنیکونه هم شته چې ورته امیدواری کومک شده وایي چې دی کولای شي چې د هغه نه هم استفاده وکي چې هم په داخل هم په خارج کې دا تداوی امکانات موجود ده او هم دی کولای شي چې چیرې موده بخې زیات یا ډاکټران جواب ورکړي چې دی توانایی نه لري یا ناری نه یا خزه دی کولای شي چې یو کوچنی ماشوم د بل کور نه فرزندی په دال ځانته انتخاب کی او د فرزندی په شکل او روزی هغه هم د دې مرتوب او پلارتوب تمثیلولای شي او نیکمرغه کورنۍ درلودلای شي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه موری خط هستن، مشنویم که اینا چی صحبت دارن در این مورد. بله سلام علیکم.
امینه ترانک نیدا ثابت تا او قدرمن ډاکټر تا الترانو اوریدون که تهیل
سلام خدمت شما هم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مننه له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دا ذکر او مناسب طبقه تر کومه سنده پورې اولاد کیږي، یعنی په ټیټ سن او لوړ سن؟ که په دې اړه معلومات راکړي ډیر به خوشاله شم. یعنی په لوړ او ټیټ سن باندې، یعنی د ښځو د نرانو چې تر کومه سنده پورې په لوړ حد پورې اولاد کیږي او په ټیټ سن تر کومه سنده پورې، که په دې اړه معلومات راکړي ډیر به خوشاله شم.
بسیار زیاد تشکر برادر. دکتر صاحب شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
ایره من نورورا سوالم بیخی پرزای سوال ده او دیر خ سوال ده، زکه چه ده یو د عمر یو دیر مخصوص او دیر گتاور تایم ده چه ده نو خزه ده پاره دی کولای سی چه امیدوار سی اولادونه ولری او دا دیر مشخص سنده چه ده زنانه و لپاره که دی سی چه دا دی اتلسم کال نوروز ده چه خه اوتکام لری او خه نتیجه لری او دی او خه نارمل اولاد خواهنده شی، نو دا با بهتره بی چه دی اتلسم کال نه چه دی بلوغ فیزیکی او عقلانی روانی بلوغ مکمل کیگی دی اتلسم کال نه نیولی بیا در دری دیرشم کال دی کولی سی چه دی نارمل امیدواری او دی اغه مراقبت و تداوی او نرمال کورنه دی جوره کی. خو دی نارینه و پا پروگرام که یو چه زند مختده چه دی کولای سی چه دی شلم کال دی حیات نه بیا دی پنزی دیرش کالو نه دی کولای سی چه دیر قوی رول پا دی اولاد پر اولادو ولری او نارمال اولادو نه وزیگه بی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه مروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامون خوال گران دکتر که سلام.
سلام خدمت شما هم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دموزا یو ورور دی دغه 15-14 کاله کیږي چې اولاد نه لري او ډیر خارجي دولت ته هم کولی دی دوام کړی دی کومنیټی ځای نه دی ورکړی دی که داکتر سره کوم معلومات یې موږ تیار کړي.
ډاکټر صاحب سوال اګه درې.
بله ورور، ستاسو ورور سن و سال څوره دی؟ یعنی په کوم کلونو کې دی ژوند کوي او آخری د ډاکټر صاحبانو نتیجه څه شی و؟ ولې د اولاد خواهند نه دی شوی؟ که موږ ته څه معلومات راکړي.
دا خو د څو غټنې د فاته د قالو دی او په پنځه کلن کې واده کړی دی او ډیر یو فاته دوام کړی دی خو دی زوبل دی لیکه د پاپا کوم مشکل نه.
ډیر مننه. سوال مو وکي د یو مشخص مریض په اړه چې دغه 15 کال د واده نه پس د اولاد خواهند نه ده شوی او د ډاکټر صاحبانو د ایناتو نتیجه داده چې دا ورور په خپل مشکل لري. ورور دا خو الله پاک کارونه دی او په نصیب قسمت پوری هم دا خبره ده او بل دی فیزیکی آلت توانایی مسائل هم دی چې کله کیدای سی یو انسان د ډیر مسائلو کې اون شي کولای چې د خپل اولاد خواهند شي. خو کچیری دا په کچیری دی کوشش وکي خارج ته هم تلی ده نو دی کولای سی چې د خپل کورنۍ د آبادول لپاره یو ماشوم فرزندی واخلي او دا ډیر مشکل نه ده، یو بل کوشنې د دې وروزی او په څنګه کې خپل تداوی ته هم ادامه ورکي او یو مشخص متخصص چې د نارینه او د سیستم متخصص وي په دغه اړه د مشوره ورسره وکړي.
دکتر صاحب، سوال که قبلا از شما مطرح کردم در رابطه با اینکه عوامل ای که مردا چطور یعنی سبب شدن اولاد به دنیا بیه، در مورد از یک صحبت کنین.
تشکر. اسباب اقامت نزد مردا مختلف میتونه باشه که امکان داره که پیش از اینا امو بیزه انکشاف نیافته باشه و یا ای که خرد باقی مانده باشه و یا ای که هیچ به مو جایی که به صورت نرمال باید در جوف صفحه از اونجا نزول نکده باشه و در قنات صفحه در اونجا در بند مانده باشه و مراحل نشو نمای خود طی نکده باشه که میشه اجنزیس باشه یا ای که خرد مانده باشه و به فعالیت جنسی کاملا آماده نباشه و رول خود به شکل درست اجرا نکنه و همچنان میتونه که در بعضی امراض ویروسی به شکل مم پیشکش میباشه که یافت زیادتر گلو را مصاب میسازه و میتونه که بیضه مردانه را هم مصاب بسازه که در صورت اکثر طبقات که سبب تولید اسپرم و تخمه نزد مردان میشه و مرایلش تای میشه در امون جایی آفت ای را از بین ببره و نتانه. همچنان میتونه فعالیت های فیزیکی زیاد و یا مدت دوامدار بودن در بین آب گرم و یا این که دوران محبس تیر کردن، کار بار شاقه، مثلا استفاده از مواد مخدر یا از دوای آرام کننده که به نام دوای ضد افسردگی است اگر به طور طولانی استفاده بکنن در سیستم برشون باعث میشه. بله.
تشکر دکتر سبک. برادر ما شریف الله از وزیر اکبرخان کابل بکت هستن. سلام علیکم شریف الله جان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
خورجان خان سلام، مرا به دکتر شما تقدیم میکنه. خورجان خان، من خودم شخصا عمر من 57 سال است، 4 اولاد دارم، لیکن بسیار وقت شده که من تکلیف شکر دارم، 22 سال میشه. تا 10 سال پیش من منظم هر مشکلی که داشتم حل میشد. بسیار ببخشین که تو واضح گفتن نمیتوندم خود، یعنی مشکلات حل تأثیر میشه که این مشکلات با ما پیدا شده که من چی نمیتونم، مثلا شوق من چی من زیاد میگم نمیتونم خیلی خود رفع کرده دیگه، ضعیف شدیم خدا میدانه سب که چی گه پس دیگه. من نمیفهم که من دکتر سب سوال کنم که زیاد پرگویام نشد. دکتر سب دوم تواد دوا تجویز میکنه دکتر را. یک دفعه یک دکتر ما دیدم زب شفاخانی کشا یک ماینات اسپرم دو در کردم با نتایجش گرفتم یک آن 8 سال پیش چی نشد. این حال دیگه نمیفهم که وقت شما را زیاد نگیرم دیگه، اینه دیگه اگر دانمایی کنن که این دوا کار داره این دوا نشو.
تشکر برادر، سوال شما را گرفتیم. امکان داره که مشابه به کیس شما زیادتر برادرای ما مشکل داشته باشن و ما انشالله به جواب شما از طریق رادیو میپردازیم، شما بشنوین. تشکر از تماستان. برادر ما شریف الله که سن 57 ساله داشتن و 4 اولاد داشتن و مشکل شکر داشتن، از عدم توانایی جنسی شاکی بودن که با وجود تداوی های مکرر نمیتونستن که مسائل جنسیشان به طور درست و دلخواهشان پیش ببرن. میت با ازدیاد سن خود قدرت باروری نزد مردا هم کاهش میافه و به خصوص وقتی که امراض میتابولیک مثل شکر یا چاقی یا فرط فشار خون امراضش یک جای باشه. خوشبختانه امروز با تکنیک های تداوی مناسب مرض شکر قابل تداوی میباشه و با رژیم های مخصوصی که بر تداوی شکر میباشه قدرت باروری و قدرت توانایی جنسی تا سنین بسیار بالا و بالاتر محافظه میشه و پیشان میتونه که موجود باشه. بازم برادر ما به کنترل مرض شکر خود ادامه بتن و مایوس نباشن و فعالیت های فیزیکی عمومی، سپورت و غذایشان مد نظر داشته باشن و شاید حال تعداد خانواده و اولادایشان پوره باشه. به هر حال دوای تقویه کننده برشان همیشه ویتامین ضروری است. در پالوی غذای مناسب و سپورت انشاءالله یک زندگی خوب میتونن داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده من دکتر صاحب منصور مجاز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر منصور مجاب هستم، از کابل زحمت دادین شما را هم سلام میگم برای دکتر صاحب.
سلام خدمت شما.
از ذکور و اوناس توانایی حضیر داره که صاحب اولاد شوم، هم طبقه اوناس هم طبقه مرده هم.
بله.
اما بعضی از امراضی هسته که اگر یک چند سال یا به طریق افتاد اولاد شدنشان یک سردرگمی در بین امی جوانا با وجود آمده، پیش یک دکتر میده یعنی دتاوی مستثمر نمیده، یعنی دوامدار که پیش یک دکتر بره مشوره کنه با چند دکتر. یکی طرف سوال دارین که در مورد پی آی دی برای افغان ها معلومات بتین که پی آی دی یکی از عوامل اقامت یا سخت در مراقب هسته، یکی امی که از خانم ها دختر تولد میکنم گناهش سر دختر است، یعنی میگه که شما دختر میذارید. این موضوع هم کمی روشنی پر مورد پی آی دی اگر معلومات بتیم برای مردم که چی گونه هست و چی گونه یا پاک خود نگاه کنه تا پی ای چه نارمل و موجود باشه سرم بتوانه تخمه القا بکنه.
تشکر برادر دکتر صاحب منصور از سوال شما. سوال واقعا خوب به جای و زیادتر به پرابلم های اجتماعی صحی فامیل های ما بسیار نزدیک است. که ما کیسایی داریم که کیسایی که تقریبا 80-90% پی آی دی مسئول عدم باروری پیش خانما می باشه، که پی آی دی کیسی است که امراض انتانی طرق نسایی که ای میتونه که از سبب التهابات را که در این مجرا به وجود میاره، سبب التهاب، پوندیدگی، درد، ناراحتی و حتی افرازات غیر نرمال پیش خانم ما میشه، که در صورت تداوی های نادرست، مقطعی و بدون پیگیرانه و یا عدم رعایت حفظ الصحه سیستم جور نمیشن و کاملا معالجه نشده بقایای از این باقی میمانه که به شکل کرونیک پی آی دی میایه و در او حالات است که امکان داره که به طور کامل و قسمی که میخواین در اولاددار شدن برشان مشکلات ایجاد بکنه. و شما قسمی که گفتین که اکثر مردم ما جوانا زیادتر این مشکل وقتی برشان پیدا میشه، اینا به طور مستمر دوامدار تداوی خود ادامه نمیتن و به طور مقطعی میباشه، باز از یک دکتر به دکتر دیگه مراجعه میکنن که این فاصله بین پریود عدم تداویشان مشکلشان از زیادتر میسازه و شاید سالهای سالی از این مشکل اینا رنج ببرن. و این مشکل است که زیادتر میتونه که پیش خانما باشه و از اینکه این سیستم یک سیستم اکتیف و بسیار فعال است و مجاورت نزدیک به سیستم های بولی و جهاز هاضمه داره، به ازی سبب ایجاب مراقبت خاص در هر حاله میکنه و به خصوص در دوران عادت ماهوار که ما توجه خواهرای خدا در این قسمت میخواییم. در تولدات دختر و پسر گرچه هر دو طرف بسیار مسئول هستند، ولی به صورت اخص در تولد پسر رول پدر بسیار مهم میباشند، به خاطر که از نظر ژنتیک خانم ها یک جوره کروموزوم جنسی که به نام XX را تولید میکنن و مردها یک جوره کروموزوم جنسی که تعیین کننده جنسیت میباشد در آخر اسپرم ها به XY جدا میشن، منقسم میشن و یک اسپرم حاوی X کروموزوم میباشه و یک اسپرم حاوی از نظر جنسیت Y کروموزوم میباشه که از خانم هر دوش XX است. در صورتی که تخمه که خانم تولید کرده هر دوش حاوی X است و مردا که تولید میکنن نصفش حاوی X است و نصفش حاوی Y است و از نظر قدرتی و طبیعی زیادتر اسپرم هایی که حاوی کروموزوم Y هستن اینا شکنن بوده و زودتر تخریب میگردن، مقاومت مقابل عوامل محیطی نداشته و از این سبب است که تولدات دخترها در بعض جوامعی که مثل جامعه ما جنگ زده باشد تولدات دختر بالا می باشد، که این تولدات دختر اکثر فامیلایی را نمی خواهند و اونا میگن ما یک دختر دو دختر داریم، از او خاطر انتظار طفل بچه را می داشته باشند، که اینمی وضعیت میتونه به سیستم زندگی، سطح زندگی، طرز فکر و طرز حالات روانی و طرز معیشت فامیل برمیخوره و به مردها زیادتر متوجهشان میباشه و مسئولیت مستقیم تولدات پسر اکثرا از طرف پدر میباشه که در این ایج نورول خانم نمیداشته باشه. امیدوار استم یه آگاهی ما و گوش برادرای ما رسیده باشه و در آینده به تقدیر الهی چیزی که بهشان نوشته شده راضی و شاکر باشن و تولداتی که با تصمیم گیری جانب الله پاک است و ما بندی خدا هستیم باید راضی و شاکر باشیم. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حق مل افغان روی خط هستن. سلام علیکم افغان صاحب.
سلام علیکم.
سلام افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تاسو ته دکتر صاحب ته سلام کوم. حق مل افغان د خصوصیت سفر مستقیم تماس کی قرار لرم.
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب، بفرمایید.
زما فصن ادا د چ آیا د یو مشوم د بل مشوم تر پوری بعد میرمن څومره فصله یا څومره مودا ولري چې دی مشوم بیا راوړي؟ او بل فصن می دا د چ آیا کله چې میرمن امیدوارې د څو ځلې ډاکټر ته تلل شي د امیدوارۍ پر مهال؟
تشکر افغان صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید ډاکټر صاحب. خوب صاحب
ګران اورور اقمل افغان له خوست ولایت نه تاسو تماس نه دیره مننه نه تاسو ډیر ښه پښتنه وکړئ، ځکه چې دا عام خبره ده چې یو کوشنه ماشوم چې یو کور ته راځي هغه باید څو موده پس بل کوشنه هغه کور ته راسي دا به بهتره وي دا به ښه وي. د اسلام مقدس دین لنظر د مور د تیور کولو د ماشوم ته دو کل یا دو نیم کال د انجون لپاره تاکل سوی ده چه دا به بهتر وی چه دا یو ماشوم چه پا کور ده نوی رازی ده هغه پسی زرد بل کشنه نرازی زکه چه ده هغه حق تلف کیگی. هغه پورا مینه لمور سن نسی اخسته یا ده خبل ده شده تیم بوده نسی برابر و یا وقت کیده ایسی چه ده سوی تغذی مسائل یا نور روانی نارامتی و سر اختسی. خود نن سبا پا خه تکنولوژی دور که یا ده بهتر کورنه او خه ماشومان نارمل ماشومان ده روزل پا خاطر بهتر داده چه تر سلور کالو پینزه کالو او کسره غواره چه خیو خه جوان ولری کامیاب جوان ولری تر هغه وقته چه ده یو ماشوم مکتب تزی او خپل بند بوتونه تری او اغل کور خدافزی که خپل سبق تزی بیاد مور سرشته و که یو بل ماشوم دراوری ده خپل کور چاپریال ساتن سره پی یو خه جوان دیر صحتمند جوان با کیفیت جوان ولری. او استاس ده دوام پشتن پاکله باید و وایم چه ده امیدواری پا دوره که مندی دا یو دیر خاص دوره ده حدی اقل ده امیدواری نمخته میارو خزه و دکتر تا سرد لاشی اول تا ده ماینات و که اول تا ده کم کشنی غذایی تو که چه ده پا وجود که کم بود وی ده اقل ده دواد آخر تلو سره بسیاشی پورشی او بیاد دی امیدواری پلان واخلی او بیاد امیدوارشی او دی امیدواری دی تثبیتولو پا درشل که او داغه نوروز تا دی پا هر امیاش که دی دکتر سایبان سره دی لارسی نزدیک دی نکت لارسی مشوره دی واخلی او عدی اقل که لری پراتو سیمو کیوی عدی اقل دی امیدواری پا دوران که چه نه میاشتی ده عدی اقل چر لور زلی حتمن او حتمن قبل سایبان او دکتر سایبان سره دی لارشی او ماینه دیو که کچیری که مشکل نیوی همه اقا پرگران دی تقریب که پا سنگ تقریبی دوادی واخلی او کچیری که مشکل پا دی امیدواری پا پرمختک رامنستکیگی دیدی باید دی دکتر سایبانو دی توصیه و مشوری سر سم خپل مریض دی تداوی تقیب دی پارا دی ورولی مننه.
برادر ما عبدالله زلایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
باش باشی اجازه است که بس خوان با افغانی بگویم؟
بله بله بفرمایید.
والله زتل از کاله کیگی سی ما واده کرده و بچه همین مساول که سپرم تقریبا 15 درجه و واس بخیر ده دوا و بواسطه بانده ده غاز سپرم حالاتم را کمزوری شوی حالات جنسیم را کمزوری شوی ده شکر دکتر ادرس را که یاد اصو کما پختان لاری چیزی ورده جواب کن.
من نورور مونگستاس سوال واخسته دادی را موده ده چه تاسو ده ماشومانو دنر درلو درلو مشکل لره او دا ده شپالس او اولس کلو پا ما بین که ده نو تاسه از منگ جواب تا ده رادیو لاری غوک شی چرنگه چه تاسه مکررن ماینات کرده حقا 15% و حقا اوز رستر بلا هم کمیگی نو تاسه بهتره بداوی چه دخپل تداوی تا ادامه ورکی او کم مشکلات چه تاسه درلو دل اغا باید اوز حل شوی وی او تاسو د ډاکټر صاحبانو مشوره سم اخستی وی. او کچیر بیا هم تاسو غواړی چې یو ښه ډاکټر ته ورسی او دغه مایناتم لنزدې ورسره تعقیب کړئ، د محترم آزادی رادیو د آرشیف نه تاسو شماری اخستلی سئ، د دې سره د ډاکټر صاحبان شماری سته، زما هم شماره له دې سره سته، نو تاسو کولی سئ خپل تداوی تعقیب کړئ.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از ډاکټر صاحب گلنار مسلی رشیدی، متخصص نسای ولادی، که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
زوان داد سوکی چه گلی و رده زوان داد سوکی چه گلی و رده دخپل نکاو دبا با پرکلی دیه دیرا که دخپلوان پرات دی سوکه پرون سوکه بابا وشتلی زوان داد سوکی چه گولی و روی شته جنازه را پاته دمر کی چغو کلی پورا کسی پشنو جل کو باندی دو تو نگر دی وانا خبر سوی کابل اورا کسی